ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت وای د قطر له خوا ورته د سولې پر راتلونکو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. په همدې حال کې ازبکستان وای چمتو دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. دوستانو پرونه خبرونه کې د همدې موضوعاتو جزئیات او نور ریپورټونه هم لرو. د نړۍ مطبوعات لولو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورځنګ مشر وویل چې په پښتنو باندې نور زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامې په برخه کې راغلي دي چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید چې پکې د هغه ځینو ساتونکو تمرک ژوبله وخته هم غندلی دی. د قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تامین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. لومړنۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي. او ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازو سره د خپلو خبرو دوهم پړاو ترسره کړي. د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي. د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما او میکشیم از خونه خو فرش و ظرف و موتر مرسی کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم دیشای بم داخل ازی بیدیم تا ما سمیر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان وژل شوي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 60 کسان ووژل او زرګونه کورونه یې هم وران کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړی وبلل شو او جایزه ورکړل شوه. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویل چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 201 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 113 منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. سکل د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب صدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړي حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو د څلوېښتمې په پوره کېدو نیول شوه زرګونه کسانو برخه واخیسته. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د غونډې ګډونوالو ته وویل
ارمان زما ورنو ارمان د دې ملت د دې خاورې بچایو او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ د پاره یا خپل ککرۍ په مزګه کې لکه د غنم شنکا ارمان خپل سر د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوړې د وژنې قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د ارمان لوڼه دروان کال د فبروري په دوهمه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو لخوا وشل شوی، خو پولیس وایي چې لوڼه د زړه سکته کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده، خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو ښارونو کې ماته خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 45 په سلو کې رایې اخیستې او د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 13 په سلو کې رایې ګټلې دي. او د الجزائر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزائر دولتي خبري اژانس پرون ویل چې اوسنی صدر اعظم نور الدین بدوي به له 20 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري کوي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له 2 ورځو راهیسې د نوموړي د واک په خلاف مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزائر یو شمیر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی چې ولسمشر بوتفلیقه به په همدې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزائر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 2 لک کسان پکې ووژل شول واک ته ورسېد. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله خپله کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په روانه اپریل میاشت کې کیدل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستې ټاکل شوې نه وي دی به د الجزائر ولسمشر وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د قطر پر روانو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر چې پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره وکتل د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی چې د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. لسګونه زره هغه افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د روزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه په روزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکي او ښوونکي کم شوي دي.
خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، دلته چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، تابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، برخه یې نشته، استاد یې نشته.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشرانو بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د جولان په لوړې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلې رد کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیزه خبرونه اورئ. ازادي رادیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام ترو بچو پرې پډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي چې دوی ته په یاد غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ ورلېږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو جلا بیان کې د افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دوهمه ناسته به په دوه اونیو کې د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزی ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازیو د پنځو مخکینیو بحثونو کوربه توپ کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10مه پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبري کوي. هغه خبري چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبريالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپل پریکړه کوي.
دعوتنامه از طرف یک انسټیټیوټ در قطر
په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک را لېږل شوی. هغه یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې پراتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي. په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په موسکو کې وشوه، ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لوی غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
دا سفیر استانګزی په راپور کې مور دل چې افغان حکومت ته د قطر لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهمه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. اخوا بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف، ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. د ازبکستان د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره یې کتنه کړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
کابل د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. خاغلی احمدی وای کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولی خمری د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار یې د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلې دي. دغه لیدې چپار کې شوي دواړو خو پکې د سولې، سیمه ایز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ایزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دوه اړخیز امنیتي کمیسیون هم دایر شو. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مخدرو موادو او افراطیت پر ضد په ګډې مبارزې سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتي بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتیایي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره خبرې وکړې. وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په مسأله کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زم غغل ازادي راډیو اورئ. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه په خپل راپور کې له افغان ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت تسنون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازونو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلی دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نومې افشا شي خبرې کړي دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړي دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هره خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وایي په افغانستان کې ویریږي ځکه ده ته د تروریست په سترګه کتل کېږي. حتی د اسوسییټډ پریس خبریال وایي له مهدی سره د هرات ښار په یوه لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه، خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون ډله وه ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي، په همدې حال کې اندېښنې دي چې دا وسلوال ښایي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره استعمال شي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس په
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه دا افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي او وایي چې جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی. دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدید جنگ دی. د دې وزارت وایي قسم انګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. طالبانو دوه ورځې مخکې وویل چې د دوی وسلوالو د ارغنج خوا ولسوالۍ مرکز نیولی دی. اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر تحولاتو څه خپاره کړي دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو نور د ملي امنیت د سلاحکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پکې حاضر و. ورځپاڼې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د منځوي کولو خاطر رامنځته کولای سي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلی وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړې دي. په اصل کې چې په پام کې د طالبان د خطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي دغې ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوي ورځپاڼې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غني پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سوي که څه هم په دغه حمله کې خپله دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنګ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی یې ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حملې چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حملې څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورځپاڼه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بېرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفادارۍ په بدلولو کې شهرت لري. ورځپاڼې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلی دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډېدلي د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غني په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې یې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د عرب لیگ مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونی سر مشریزه کې چې په تونس کې وشوه د سعودي عربستان پادشاه د لبنان جمهور رئیس د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو ګډونوالو د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه یو دریځ غوره کړ. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم د ټرمپ پریکړه رد او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی دی. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثری برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیگ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغاند او ګواښي وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریزې د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسېدلې، عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه بې اعتباره اعلان کړې. اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې سره په یو شپږورځنۍ جګړه کې جولان اکثر استراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1901 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب به یې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه ښودلي وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیت ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړو لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګونونه ښود. خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي وو چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ناسا او د اروپا د فضا د تحقیقاتو اداره په ګډه په دې پروژه تحقیقات کوي چې په فضا کې د خلکو په اوسېدو به څه ډول تاثیرات راځي. په دې اړه له اسمت ساروان څخه یو علمي مطلب اورو.
ناسا او د اروپا د فضایي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو داوه طلبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 14,000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه داوه طلبان غواړي. ساینس پوهان غواړي په دې توګه پر ستور مزلو د فضایي سفر اغیزې وڅېړي. دا تجربه به د جرمنی په فضایي مرکز ډی ایل آر کې په داوه طلبانو باندې کیږي. دوی به څلر بشزی او نارینه په دوه ډلو وویشي او په یوه خونه کې به یې ډیره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوه طلبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو تر څنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینس پوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستور مزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې څېړنې مشر جنیفر نیګو آن وای د فضایي ماموریتونو لپاره باید د ستور مزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستور مزلو ته په فضا کې پیښ شي.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وو، خو په یو ځای کې موږ صلح غواړو، په هر قیمت کې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس وویل، د علما د شورا چې اشرف غنی ویلی وو، زه اماده یم صلح ته هر قرباني چې وسی، او موږ صلح غواړو هر قیمت چې وسی صلح غواړو. مشتوري د جنگ څخه او ټول ملت دغه د جنگ څخه په ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځول ویلی وو، هر قیمت چې وسی صلح غواړم، باید نو اوس هم خند باقی نسی صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
د ازادې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي وا د غویانو د سارویو د پاره هغه مراغلي دی. هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي، په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنه میرا ولي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي. پیسې مشرانو په جب کې اچولي او کومې پیسې چې نقد راغلي وي پنځه سوه روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټولې سپینګیرو او هغو د دیو ټولو په جب کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړپوڼې چارواکي د دې دقیقه پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي، د حکومت سره جنجال راځي، پاټ راځي چې ولې موږ سره د مرسته راځي او یو کس غالي جب کې اچوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اوریدل شي. خو اوس پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. دا خطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیک پرونی سیالیو کې د لوبې بدلون کې لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته نور د منلو وړ نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده. او د الجزیر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اورزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه اورزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. چارواکي وایي لامل یې کلتوري ستونزې، ناامني او د تدریسي موادو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
که څه هم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې د ملالۍ په نوم یوه ښځینه لیسه شتون لري، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو ښځینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
یو زموږ په ولایت کې د نامنی دی ستونزه دا ده چې دی یو څه د تعلیم او تربیت سره دا بعضې ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لوڼې مکتب کې شاملې کړي یا دغه ته شاملې کړي. دا دوی دا یو څه کمۍ د ځان بولي.
لال محمد له کورنیو هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي و ښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، ناامني، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دي ورته فایده کړي.
مکتب ته راسي او زده کړې وکړي او ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته چې را خوندې ګیلهمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي دلته چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته ځکه چې دلته کې استاد یې نشته، کتابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، برخه یې نشته، استاد یې نشته.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډیره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوړې ښوونځي ته ولیږي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې د تدریسي موادو او کموالی ستونزې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزې به ډیر ژر حل شي.
وزارت ژمنه کړې ده انشاءالله به راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو، خو جدي غوښتنه هم د تشکیل غوښتنه ده، تشکیل ترې واړو. او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانیو دا شیان ترې واړو. همدارنګه مونږ مسلکي ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو.
دا یادونه ورده چې اوروزګان کې د 202 جرش دولتي شونځي له جملې څخه 118 پاله دي او پاتې 200 نور د بیلابیلو لاملونو لامل د زدکونکو پر مخ تړلې دي چې لامل یې زرګونه زدکونکو د زدکړې به برخه پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازرې په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو ښوونځي نه د سید عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کلونه په دغه ښوونځي کې کار کړی، تقاوت شوی هم دی، خو کلونه کېږي چې تقاوت نه اجرا کیږي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سید عبدالمجید او ورپسې به د ښاغلي شینواري نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
سید عبدالمجید دی.
د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
زما کور په کیساچاک دی. د اکاونټ
مشکل دې څه دی؟ هغه مشکل وایه.
زما مشکلات دلته کوم مو څه کوتي ځنه کوي تقریبا نو څه کول کېږي کې زوم بیرته زوم مکتوب لروم خو مقصد کارت داد اجرا کوم صورت کار مشته زو سکم دن بخریب سلیم.
په دغه ښوونځي کې د څو کاله کار کړی؟
ما اتا کال د رسمي د دال د کارځای وو، اتا کال د دوره سویدان فیروزی مجاهدین.
څه کار دی کوو؟ خون کوي او کومه بل وظیفه د اجرا کوله؟
مامور اداري، مامور اداري بدون عقیز زما دوه شیفت از اتا بجې تا سلور بجې.
خاستا پشان د نورو کسانو تقاعد اجرا شوه؟
او ټول اجرا کوي دي تا زما نخلي. اوسه وای چې ته دل کار نه کړې دي. مو ټول مکتوب وګوره زمادن تایید دی اداره رو وګوره، زماد مدیره تایید مورته وګوره درته زه 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 سم غریب سلام.
مکتب ته د مراجعه کړي د مکتب مسؤلین سوې؟
مکتب سوې مدیر کوم غزاخ وظیفه ده تایید کوم دی نور مسخوم.
مکتب تستا وظیفه او دغه کارکردګي ټوله تاییدي
او
وسه غړی
وایي منابع بشری دل دی باسات زما مکتب د ریاست تقاوت اقوم کې کې پول تقاعد مخله.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. جناب شینواری، د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو ښوونځي نه د ښوونځي او کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه کېږي چې د تقاعد اسناد تکمیل کړي خو مسؤلین په حق له اقدام نه کوي چې میاشتنی یا کلنی حقوق اجرا شي. په دې حق له ستاسو نظر غواړو.
د پوهنې وزارت د کارکوونکو د ترسې تقاعد او ځینې نور ذاتي چارو ستونزې اساسا د دې لامل دی چې زموږ کارکوونکو شمېر به حده ډېر دی په کاغذي اوراقو کې ستونزه ډېر نه حلېږي. سږ کال انشاءالله موږ ټول معلومات هم بایوګرافیک معلومات هم بایومیټریک راټولو چې ستونزه به اساسي ډول حل شي. په دې منځ کې که د ځینو دوستانو خویندو ورونو ستونزه وه دوی کولی شي په څو تاریخو زما ته ځان رسوي. یا هره ورځ یوولس تر دولسو زما دفتر خلاص دی، دوی په مخ راځي شي ما سره مستقیما خبرې وکړي. یاد زما په ټلیفون کې میسج ولیکي زه د منابع بشری رئیس او کارکونکو ته هدایت کوم چې دوی مشکل حل کړي.
شینواری صاحب، که د دې ستونزه په بامیان ولایت کې حل نشي، د کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
مشکل نشته، اول خو که میسج راته ولیکي خدای وکړي مشکل هم دې حل شي چې رانه شي، ځکه ډېر مصرفي کېږي. خو که راشي ما خو تاسو ته وویل زما لیدل مشکل نه دي، هره ورځ یولس یا د یولس نه تر دولس په دې منځ زما دفتر ته راتلی شي، دوی مستقیما ګورم مشکل حلوم.
د انصاف پلټکی.
درنو اوریدونکو، وهم اوریدل چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځی نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقاوت یې کړی خو کلونه کېږي چې حقوق یې نه اجرا کېږي. او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي شینواري وویل چې دی د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته یې د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت رسیدلی چې زه تاهیر روشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر هر څه د مخه د نوي کال مبارکي درته وایم، او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځته راتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونې په سر کې بیا هم لکه د تل په شان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خپرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همدارس د خپل ورک شوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکون در ټول ته سلام وایم. ما سلام زده کندوز د ولایت د قلایزال د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړه کې یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي راډیو ته چې ما یو عامه زما نیکه او چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه وه د تیرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو که د هغو کومه وارثه پاتې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی څه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغه اوري ما شمېره د ونی سیماته د زنګوې په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 9 شمېره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 دغه ما شمېره ده کدا ورور ما زغه اوري ما ته په دغه شمېره زنګوې د ما نشر دې 3 4 واره پر دوی کې نشر کې چې دا غوړ ما زغ واوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسه. د خدای په امان، سلام کوم.
السلام علیکم. دا خبر روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې د خبرې کولې چې زما د 5 کال زوی ورکړي هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی، هغه هلک پیدا شوی دی. روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ مې راته وښه پلار دی 0 2 0 2 5 1 2 5 بله شمېره ده 0 2 0 2 5 1 2 5 همدې شمېرې ته زنګ ووهئ عزیز موږ سره دلته یو ځای دی نه دا د خپل ځای بولي که پلارې او که بل قریب نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه دولت ملچیا د کندهار د 5 ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي اول کال و که دوم کال و د کوره څخه راوتلی یم کوچنی، ځکه چې زما خبرې وه دغه نوي زده کډو بارو په هوا کې جنګونه وه. نو زما څخه خپل کور کوچنیان او یان ټوله قریبان ورک شي. هر څوک زما پاکه معلومات لري په دغه شمېره چې زنګ وي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 0 5 2 1 دغه زما ته د پنځه ته هر څوک ماته په دې شمه چې زنګ ووهي خدای په مان د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اوریدونکو، داوه ستاسو د زینو پیدا سیویو عزیزانو پیغامونه خدا دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا پاغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپل عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم. ما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا ما د خانزي د خلیل په نامه د نوزاد ولسوالۍ د جګړایزاد دی دی چې ډیر وخت مخکې د کور څخه ورسوي دي چې څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یان ځوان دی وری فاجعه ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري معلومات لري پر عجز مسر
السلام علیکم زه آزادی رادیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبید الله دی. د هلمند ولایت د نهر سرای د ولسوالۍ څخه د نهر سرای د داسې څخه د پنجاب کلاته نږدې څخه ځنګ درته وهم چې یو هلک دولس کاله عمر لري نوم یې محمد ګل دی. د مخ یو غاشه وتلی دی د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي 0508 15 5 4 15 بل شمېره 0508 15 5 4 15. دا شمېره بیا تکراروم 0508 15 5 4 15 بل شمېره 0508 15 5 4 15. هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په دا شمېرو باندې زنګ ووهي خپل شمېره ترلاسه کړي. والسلام.
السلام علیکم. ما له کومه کړي دا د جرلسم کال دی. جرلسم کال دی دا ایراد واده کې د څه څه وي د دې سره ورسره څه څه نه د مګر کومل یې ژوند دی ژوند دی نه نه ما کړی دی نو په مخه ته په پلازه ته په تیر تاسو نه ولر دي دی د ورځې د لایکم دی د بل ورځې نه کې بلاري د بل ورځې زور دی د بل ورځې منزور دی د بل ورځې بشیر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نیم دا چیم د بلوچستان کوچی خانوزی ضلع پشین او خانوزی اوسیدونکی یم. دا مال زه د کراچی څخه ګایزم. ازادي راډیو ته ډېر په مینه او په احترام باندې دا پیغام ریکارډوم. په دې هیله چې زما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی تقریبا د اوو اتو کالو څخه دی د کوره نادرکه دی که هر مسلمان ورور ته د غني په هکله معلومات وي یا غني په خپله زما اواز اوري نو موږ دې پر دا لمبر ټلیفون راوکړي کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار او کورنۍ موږ ټول عزیزان ډېر په خفه یو چې تقریبا د اوو اتو کالو څخه غریب د کوره نادرکه دی هېڅ پته نه لګېږي هر هغه څوک د غني په هکله معلومات لري یا دی په خپله زما اواز اوري پر دا لمبر دې ټلیفون راوکړي نو ډېره مهرباني به وي لمبر دې زما هغه صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنې شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ابو حسین د زابل ولایت تشادی لفالی او شدون کړم موږ یو د سیمې مرکزی ورڅوي د کچا په پاتې لوډینو د کلی د عبدالرحیم کاکا زی د
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو روډی د جناب په نامه دی تقریبا 15 کال کې د خپل کور سره راکړی په باسن بنا کال وی دا شاباز کار مسجد د بشول فاری او شهید کو ناجر وخت یې د کور سره راکړی. هر مسلمان ورو کړه د پاتلو معلومات کړي د خپل سما ځاګه او د تاو چلو په شګر کې ما ته څنګه وي سپر اته جنز درې تواورنه اته شپاش دا دی اجر کړو مسلمان دا هیله مسلمان دا پیغام بشتی.
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمي تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک که پاکړه معلومات لري یا غی اعلان کړی هغه خلکو ته مستبده غشمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ما بل شمیره ده 0 0 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بیدای.
بلی السلام علیکم زملا رحمت ولی د هلمن ولایت مساکله ولسوالی نه ستاسر پاړی کیم اول د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري از ما خشي د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالی دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالی کې د میشما سپسیمی کې عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نفر دی شنې سترګې دی که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0 دا زموږ د پی سی یو نمبر دی که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00 03 02 02 8 15 2 15 15 0 د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 8 15 2 15 15 0 دا زموږ د پی سی یو نمبر دی هر څوک ده په حق له معلومات لري عبدالستار نومیږي عبدالعزیز زوی دی زملا رحمت ولی د هلمند خبره کوم از ما حق شوی دی یو لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي وسلام ازادي راډیو زنده باد
السلام علیکم زما یو ورور دی ورته درېش کې د درېش روان شوی دی ورته په افغانستان کې او د غزل روان شوی دی پلار دی خلمامات دی نکنه مې حکیم دی زیدن معصم دی علاقه کې ندارک دی هیڅ چا په ست پات په دې کې هغه څه چې په نړۍ کې د رانه باندې دی سپر سین یا چې په دې شپاج یا درې یا څه یا نه یا دوا یا سپر یا فلور یا یو په هغه چا کوم نمبر مې ځان له معلومات را کې درې لاسو دې دې نام کې نه پکې سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا زړی راځو دونکو تر کوم څه سلامونه وایم چې د کلاس کې یم کندهار ورته نه اړیکه یو دا ما پیغام دا د ما دا کا د امام جنل نومې د پلان نومې محمد غوثی د ورور نومې د ورور بریا لري د بل محمد دادی د دوه کال کې دي چې مستخه نه لرکه ته دی هر مسلمان وو چې فارم معلومات لري په دغه شمیرو چې مسته زنګو چې په راځه اته درې اته وا یو صفر درې بلش مله چې ترا بیا 500 درې دی په لور تل دی نه تل دی جایدا کول کې وسله سلامونه نیک
هلي احترامات او پښترمنه او د سوري برمنه تاسو د ازادۍ رادیو درنو په دوم کو ته هیله کوم چې رو او جوړ وای دا پیغام طریقه ترا څنګه والا ورده ګره ته د با تر سره دا څنګه د ښکلې درې څخه دا پیغام تو تو پیغام می دا دې چې زموږ په دې کې یو ځای ودوال مړی چې د سلطان عزیز په نامه باندې وو دا درې سلون کرا کیږي چې نه درکه شوې د هر یو دوستۍ کې چې تر سلطان محمد معلومات وي مې زموږ سره د یاري کوي چې دا ټلیفون شمیره ده صفر وسه او دو اتیا شپږ شپېته یو شپېته اته ویشت. د شمارې تکرار: صفر اووه اته دوه شپږ 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 یو دوه اته. خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او دې خپله جایزه ترلاسه کړي. نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیام نشر کړي تر بیا راتلو پورې ښې چرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیوم حجی فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنا استاد سره په لین کې مې وروره. زما یو ورور دی په نامه د مکی الله، تقریبا اتلس کاله عمر دی او د ادبې نه کیږي چې نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په باب معلومات لري یا چې زموږ آواز اوري کولی شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي، شل لکه پاکستاني کلداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ هر مسلمان ورور چې د ده په معلومات راکړي وروره ښه لکه پاکستاني کنداري جایزه لري.
السلام علیکم وروره، زبر خدمه وروره یو د استاد د محبت نومېږي، دا دوه کاله ورک دی په کندهار کښې په محلي پولیسو کښې وه، او که چا ته یې پته نه وي په دغه شمېره ته زنګ را ووایي چې پر اووه سوه او نوي دوه دېرش نه زره او څلور سوه بله شمېره داسې پر اووه سوه اووه اویا شپږ شپېته اته زره او درې دا شمېره ده، بس که چا ته پته وي پرې زنګ را ووایي شیرینې ډبله ده. خدای پامان.
السلام علیکم، زه عبدالحمید یم. زما یو د اخشې ورک دی د څلوېښت کاله کېږي، د نیک محمد زوی دی، نعمت نومېږي، په خوله کښې بند بند کېږي، د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی. که چا ته پته وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي، صفر اووه سوه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکول کېږي. السلام علیکم.
قدرمن اورېدونکو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې پریښي ول. نو خدای دې وکړي چې ستاسو ورک سوی عزیز یا دوست په ډېر ژر وخت کې پیدا سي. تاسې بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ به یې حتما د همدې پروګرام د لارې خپاره کړو. تر راتلونکې خپرونې پورې تاسې ته ښه روغتیا او په ژوند کې امیدواري غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000024361. یو وارې بیا وایم 0000024361. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211215.
مین بند بیلی گی سر
زمین نره نره خوگیگی زمین نره 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 خوگیگی دمایان ولی بیدیگی دمایان ولی بیدیگی دمایان ولی بیدیگی دمایان ولی شو ہے